The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran awridun ko da The Voice of America Diva Radio de nan da etwar ras kal vazara shpala sam da september da myashti atla samane thara waqt shabe de po pakistan ke da maham shpak baji افغانستان کی شبی دی پنځنی می بجی او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجی شبی دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز محمد اکرام
او ز نصر کاکر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د هندستان چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترګرو یوه برید کې ولس هندي عسکر وژل سوي. د هند کورنیو چارو وزیر تور په پاکستان لګولی او وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي ترګرو ته به سزا ورکوي. پاکستان دغه تورونو ته څه جواب تر اوسه نه دی ویلی.
بعض داسې تنظیمونه دي چې او د هغې دلته کې لیډرشپ چې دی موجود دی لکه څنګه چې حزب المجاهدین دی یا متحده جهاد کونسل چې څنګه دی سید صلاح الدین هغه دی.
پاکستانی چارواکی وای د خیبر پختونخوا سرخار پیښور سره نږدې خزانه سیمه کې د ترهګرو په حمله کې درې پوځیان وژل شوي دي. د برید پلا جماعت الاحرار او داعش خراسان تندربا ډلو په خپل سر اخیستې.
دا برید خراسان دی د آرمی والا او د فارم نه راتل هغوی باندې فایرنګ شوی دوه موټرسایکل سوار او برید خراسان دي درې واړه شهیدان دي.
او قبایلی سیمې مومند جنسی په انبار سیمه کې د جمعې پر ورځ په یوه مسجد کې تر سره سوي ځانمرګي برید وروسته نن هم هلته وضع غمجنه وه او خلکو له حکومت څخه د امنیت غوښتنه کړې. ځایي خلک وایي پاکستان کې ترهګري یوازې د پښتنو په سیمه کې کیږي.
ګران اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکې اورئ. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د هند د ولخی لاندې کشمیر کې په درنه وسله سنبال جنگیالو د هند په یو پوځي مرکز باندې حمله کې اولس هندي پوځیان وژل دي. کشمیر کې دا په دوه لسیزو کې تر ټولو غټه خونړۍ حمله ده. چارواکي وایي د کشمیر سرخار سرینګر مغرب اړخ ته د اوړي په سیمه کې نن د سهار په تیاره کې سلور کمانډوز د درنې وسلې او لاسي بمونو سره د هندي پوځ بریګیډ هډکوارټر باندې حمله وکړه. هندي پوځ په یو بیان کې ویلي سلور وسلوال وژلې شوي دي او د نورو ممکنه وسلوالو لپاره په سیمه کې لټون روان دي. ځایي خبریالان وایي د هندي پوځ او وسلوالو ترمنځ د څو ګنټو پورې جنگ شوی چې پکې یو شمیر چاودنې شوي دي. د هند وزیر اعظم د دغه پیښې سخته غندنه کړې او دا یې ډرنه ترهګر حمله بللې ده. دا حمله په داسې وخت شوې چې د جولای په اتمه نیټه د هندي ځواکونو د لاسو د مشکوک کشمیری جنګیالي برهان وانی د وژنې وروسته راپورته شوي تشدد کې تر اوسه 15 کشمیری خلک وژل شوي دي.
پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې وسلوالو درې امنیتي عسکر په ډزو وژلې دي. د دوی په وینا پولیس دغه عسکر په یوه موټر کې روان و چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې برید وکړ. له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا سوي یوې ډلې جماعت الاحرار او داعش خراسان نومې یوې وسلوالې ډلې د پیښې مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی. دا پیښه نن د یکشنبې په ورځ د خزانې په سیمه کې رامنځته سوې. له تېرې څه مودې راهیسې د پېښور شاوخوا سیمو کې په امنیتي عسکرو وکیلانو او عادي وګړو باندې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د تېرې جمعې په ورځ د قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ په یوه جومات کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي وو. د هغه پیښې پړه هم جماعت الاحرار ډلې په خپله غاړه اخیستې وه. تېره میاشت امریکا دغه ډله یوه ترهګره ډله ګرځولې وه. او هم په مومند ایجنسۍ کې د جمعې د ورځې د ځانمرګي برید وروسته نن هم هلته وضع جنوا او ځای خلکو له حکومت څخه د امنیت غوښتنه کړې. ځای خلک وایي پاکستان کې ترهګري یوازې د پښتنو په سیمه کې کیږي. او د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د مشرانو یو شپږ کسیزه ډله به نن چین ته سفر کوي او هلته به له چینایي چارواکو سره د چین پاکستان اقتصادي لویې لارې په اړه خبرې اترې کوي او د قبایلي سیمو لپاره به د پرمختیایي پروژو غوښتنه وکړي. چین د 640 ارب ډالرو په لګښت له کاشغر څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د لویې لارې په جوړونه کار شروع کړی. تفصیل یې نور راکوي عدنان بیټنی په دې رپورټ کې.
د دغه ډلې مشران وای په وروستیو کې قبایلي علاقې او بالخصوص وزیرستان او بیا شمالي وزیرستان نظر انداز کړی شوی دی، چرته چې په زیات شمېر سره قدرتي وسایل او مدنیات موجود دي. ډیوه راډیو سره حال تیرولو په وخت اوویل، په شمالي وزیرستان کې په زیات شمېر سره مدنیات موجود دي چې پکې سره کرومایټ، تیل، ګیس او چلغوزه شامل ده. وی ویل دغه قدرتي وسایل او مدنیاتو ناجایز استعمال شروع دي او له هغې څخه د شمالي وزیرستان خلکو ته څه ګټه نه ترلاسه کیږي. دای هم اوویل چې حکومت په دې مجبوروي چې په شمالي وزیرستان کې دغه مدنیاتو لپاره کارخانې ولګوي او په هغه ځای کې مقامي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. وی ویل د سره بنه د چین اقتصاد بلکې د مقامي خلکو معیشت به هم راپورته شي. دغه پړاوی به نن چین ته رسیږي او هلته به په چین کې د چین اعلی انتظامیه چارواکو سره لیده کاته کوي. دای هم اوویل چې په چین کې به د سپیکو منصوبې باندې هم دوی ته چې کومې اندېښنې دي هغې لرې کولو کوشش کوي. ویل کېږي چې په سیپیک منصوبه کې خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقې نه دي شاملې کړې شوې. زیاته کړه چې چین حکومت په دې کایله کوي چې په سیپیک منصوبه کې قبایلي علاقې او شمالي وزیرستان شامل کړي چې دغه ګټې د پنجاب صوبې په ځای قبایلي علاقو ته هم راورسیږي. ادنان بیٹنای، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
دا د وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
د نیویارک چارواکي وایي د خالی پشپه د ښار مرکز مینهټن په چیلسی سیمه کې شبې چاودنه په قص شبې چې پکې یو کم دیرش کسان وژل شوي دي. د نیویارک میر یا ښاروال بل ډی بلازیو د چاودنې په ځای کې خبریالانو ته ویلي دغه چاودنه په قص شبې، خو په دې خبره یې زور راوړی دی چې په دې کې د ترهګرۍ په ښکاره امکان نه معلومیږي. نوموړي ویلي پولیس او امنیتي چارواکو ته په نیویارک ښار کې د څه قسم ترهګر حملې اطلاع نه وه. چاودنه په داسې وخت شوي چې د نړۍ مشران روانه هفته د ملګرو ملتونو کلیز غونډې لپاره نیویارک ښار ته د راتلو تیاری کوي. نور حال پی تاسو ته زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
په نیویارک کې د چاودنې وروسته د نیویارک میر بل ډی بلاسیو خبریالانو ته ویلي دي په سمدستي ډول د دې پیښې ترهګرۍ سره اړیکې نه معلومیږي. ولې چارواکو ویلي دي دا چاودنه ارادتن کاروایي ښکاري. بلې لوري ته د امریکې په صدارتي ځغل کې ولاړ د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې دا چاودنه هغه ځای کې شوې وه چېرته چې د کارکوونکي یا پلویان موجود وو او غږونه یې هم اورېدلي دي. د ډیموکریټ ګوند په صدارتي ځغل کې ولاړې کاندید هیلي کلینټن د چاودنې وروسته ویلي دي چې هغه د نیوجرسي نیویارک د چاودنو نه خبر کړی شوې ده او وایي دوی به د خپل هیواد د حفظ لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوي. د یادونې وړ ده چې د دې نه مخکې په کال 2013 کې په بوسټن کې د یو میراتان یا ځغل په وخت باندې هم په پرشر کوکر کې چاودنې کړی شوې وې چې درې کسان پکې وژل شوي وو او 218 پکې جوړ کړی شوي وو. د امریکې د چارواکو تر مخه په دغه چاودنه کې د دوه رونو چې د چیشنیا سره تعلق ساتو ککړ وو چې د یو نوم جوهار سر نائب او د بل نوم زخار سر نائب وو. مرکزي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د دې پیښې پلټنې شروع کړې دي.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د امریکا په شمالي ریاست مینیسوټا کې چارواکي وایي د خریداري په یو مرکز کې د چاکوګانو په حمله کې اته کسان ټپي شوي دي. د سنت کلاود د سیمې د پولیسو مشر ویلیام بلیر ویلي حمله کوونکی وژل شوی دی. د په وینا حمله کوونکی مسلمان ښکاره دی، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا د ترګري پیښه وه او زیاته کړې ده چې پلټنې یې شروع کړې دي.
او امریکایي چارواکي وایي داعش توندربا ډله په عراق او شام کې د خپل کنټرول لاندې سیمې بایلي، خو دغه ډله اوس توجه خپلې نظریې خورولو اړخ ته اړوي. څېړونکي وایي داعش توندربا ډله اوس په بهر ملکونو کې خپل مرکزونه پرځای کوي او په آسان هدفونو او اقتصادي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړوي. د نړیوالو انخطو د څارنې یو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې داعش توندربا ډلې د روان کال د جون او د جنوري د میاشتې ترمنځ 12% علاقه بللې ده. د دې وړاندې دغه توندربا ډلې په کال 2015 کې 14% سیمې بایللې وې.
په ملګری ملتونو کې د امریکا سفیر د روسیې لخوا د امنیتي شورا د بیړنۍ غونډې راغوښتلو باندې سخت نیوکې کړي. روسیې د هفتې پر ورځ ناوخته د امنیتي شورا غونډه په شام کې د امریکایي بمبارونو د جاچ اخیستو لپاره رابللې وه او ویل کېږي چې هغه بمبارونو کې د شام یو شمېر پوځیان وژل شوي. امریکایي سفیر سمانتا پاور ویلي د روسیې اقدام یو لوبه ده چې له هغه ظلمونو څخه توجه واړوي چې په یو نسل کې ډیر په منظم ډول روان دي. هغې وویل امریکا د دې بمباریو پلټنه کوي. او په مرکزی افریقایي جمهوریه کې یو چارواکی وایي د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د صدارتي ماڼۍ یو ویاند ویلي دا پیښه نن د یکشنبې په ورځ د کاګا بندرو له ښار څخه 3.5 کیلومتر لرې رامنځته شوې کله چې یاغیانو په یوه کلي حمله وکړه او دا چې وسلوال له سیلیکا ډلې سره تعلق لري. په وژل سوو کې د کلي مشر هم شامل دی. په مرکزي افریقا کې د تشدد له امله نږدې 400,000 کسان بې کوره شوي او شاوخوا 15,000 کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندي اوري او اوسو څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم واوریدل د هند بلخی لاندې کشمیر کې په درنه وسله سنبال جنگیالو د هند په یو پوځي مرکز حمله کې 19 هندي پوځیان وژل دي. دا په کشمیر کې په دوه لسیزو کې تر ټولو خونړۍ حمله ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د دغه حمله سخت غندنه کړې. دا یې ترهګر حمله هم بللې او په پاکستان باندې پاکستان اړخته یې هم اشاره کړې دي، خو پاکستان له خوا تر اوسه کوم جواب نه دی راغلی او د دې وړاندې پاکستان داسې قسم تورونه رد کړي هم دي. یو تفصیلي رپورټ پیدا اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریال اورنگزیب خان راکوي.
د هند واک لاندې کشمیر کې د هندي پوځ په یو مرکز برید کې 19 پوځیان وژل شوي دي او هند یو ځل بیا په پاکستان د ترخګر ډلو مرستو تور لګولې دي. لائن آف کنټرول سره تړلې د شمالي کشمیر اوړي علاقه کې هندي پوځ مرکز باندې برید نن سهار شوی دی او هندي پوځ وینا تر مخه برید کوونکي 4 تنن وژل شوي دي او دوی سره نښته کې د هندي پوځ 19 پوځیان هم وژل شوي دي او یو شمیر ژوبل شوي دي. ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هند واک لاندې کشمیر کې 1300 کلونو راهسې روان وسلوال کاروای کې دا ړومبی ځل دی چې د برید کې ځان وژونکي هم استعمال شوی دی. هند پوځ دعوه کړې ده چې دا 4 برید کوونکي چې ورسره درنه وسله او بمونه وو سره ځای وړاندې د پولې بل اړخ نه راغلي وو. د برید نه پس د هند کورینو چارو وزیر راجناتھ سنگ یو ځل بیا په پاکستان د ترهګر ډلو د مرستو تور لګولې دي او په یو ټویټ په دې مایوسی څرګند کړې ده چې پاکستان اوس هم داسې ډلو مرستې کوي. یو بل ټویټ کې راجناتھ سنگ وایي چې پاکستان یو ترهګر ریاست دی او نړۍ د هم دا یو ترهګر ریاست وګڼي او د لوجې ورنځان بیل کړي. د هند لخوا په پاکستان داسې تورونو په حقله د یو هندي رسپانې په پاکستان کې خبریال عمر فاروق وایي چې هند او پاکستان دواړه یو بل خپل روایتي دښمن ګڼي. همدغه وجه ده چې دواړه هیوادونو کې دغه شان ترهګر پیښو سمدستي پس په یو بل تورونه لګوي. څنګه چې تیرې څه مودې راهسې پاکستان د هند را باندې تورونه لګوي، خو عمر فاروق دا هم وایي چې باید پاکستان د هغه تنظیمونو خلاف کاروای وکړي چې نه یوازې هند پرې بندیزونه لګولې دي بلکې امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو پرې هم بندیزونه لګولې دي لکه جماعت داوا.
خو اوس بعض داسې تنظیمونه دي چې او د هغې دلته کې لیډرشپ چې دی موجود دی، لکه څنګه چې حزب المجاهدین دی یا متحده جهاد کونسل چې څنګه دی، سید صلاح الدین هغه دی. خو اده کشمیر چې دی د هغه دی وګړی دی، د سرینګر د هغه شریعت دی، د هغه دی اوسیدونکی دی او هلته کې هغه کوي کاروای نو په هغه دا په دنیا کې عام طور باندې دي. داود ابراهیم په حواله باندې هندستان تورونه لګي په پاکستان باندې، دا په پاکستان کې دغسې هلته کې د چین او د هندوستان تر منځ هم دغسې په یو بل باندې الزامونه لګي چې دلائی لاما له شهریت هغوی ورکړی دی. اوس چې کوم دی د برمداغ بوکتی په حواله باندې هم دا خبرونه راځي رامخته کېږي چې هندوستان د نیشنلټی د اغستو لپاره هغه درخواست کړی دی او هغه پرې سوچ کوي او یوازې هغه نه بلکې تقریبا 15,000 کسان د بوکتی قبیلې دي په افغانستان کې چې دي هغوی د شهریت او هغوی له مطلب سټیزنشپ ورکولو په حواله باندې خبرونه راځي. دا کیسې کا تاریخ کیږي، خو چونکې څنګه پښتنه جماعت دا د په حواله باندې وکړه نو اوس چې کم حالات روان دي په هغه کې د جماعت داوا سو کس گیر شي، څنګه چې ممبئی د حملې نه پس دوی مطلب اجمل کساب او د هغې سره نور وګړي چې وژلي وو او هغې سره انفارمیشن هغې په بنیاد باندې نیولي وو لکه افضل ګورو بیا روسو او هغه پانسي کړل، نو هغې خو اوسه پورې کیس روان ده. اوسه پورې کیس روان دی.
د نوړاندې کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو تور هم هند پاکستان کې موجود د لشکرې تیبه چې اوس یې نوم جماعت داوا دی په دې لګولې وو. دغه شان کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم پاکستان کې موجود د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظہر باندھے لگاول شوے وو کل 1993 ممبئی بمی 14 تور ڈی کپنے مشر داؤد ابراہیم باندھے لگاول شوے وو او ہند داتور لگوی چھ داؤد ابراہیم اس ہم پا پاکستان کے پٹ دے عدل تنا ہند خلاف کاروائی کوی. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا جی ریډیو دا ګلاو خطر منو ریډونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوږی استه. لکه څنګه چې تاسو دا اورنګزیب خان پر ریپورت کې واردل, د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترګرو یو بریټکی ولس هندي عسكر وژل سوی دی. هم په دې باب به څېړنه اخلو زموږ له همکار شغلی افتخار حسین څخه چې دا وخت له مور سره په سټوډیو کې موجود دی. افتخار حسین صاحب, ستړي مسې په خیر علی.
مننه نصیر احمد,
ډیره مننه له تاسو څخه. هم او تر ټولو مخه کې دا راته وسه, کم داسې سازمانونه تنظیمونه دي چې په د هندوستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې د فعالیتونه لري او هلته په حکومتي عسکرو حکومتي ودانیو باندې بریدونه کوي.
نصیر احمد کاکل صاحب, ډیور اډیا اوریدونکو ته به ووایم, تر دې وړاندې چې دغه تنظیمونه نمونه یا په کومو ځینو کې پاتې کیږي او بیا فعالیتونه څه دي, تورونه په پاکستان کم لګي, دا وروستۍ چې کومه پیښه شوې ده 19 عسکر, دا تر ټولو غټه پیښه ګڼل کیږي په هندي عسکرو باندې او په خاصه توګه کشمیر چې کومه سیمه ده دغه د جګړې مرکز ګرځېدلې ده. نو د دې تور د هند لخوا وزیر اعظم نریندرا مودی خود پاکستان نوم نه دی اخسته, خو په خپل ټویټس کې دا خبرې کړې دي د ټویټر په لار باندې چې د غترهګرو تبه سزا ورکړي او خپل قام ته دا باور ورکړي چې موږ به دا سینه پریدو. یعنی ژمنه سرګند کړي. خو ولی د کورونو چارو وزیر چې کم دی هغه روس او امریکا ته خپل سفر ځنډولې دي او په خپل ټویټس کې هم په خپل پیغامونو کې ویلي دي چې پاکستان دا تورونه لګولې دي. زه به داسې وایم چې دا یو ترهګر هیواد دی او باید دا د ترهګر په نوم وپیژندل شي او دا بیل کړی شي په نړۍ کې, یوازې کړی شي. اوس مهمه خبره دا ده چې پاکستان او هند په یو بل باندې دا تورونه لګی, څرنګه چې وړاندې د رپورټ کې مونږ واورېدل د پاکستان لخوا هم په هند باندې د غرنګ تورونه لګی چې ګنې د دوی ایجنسی په مختلفو ځایونو کې بلوچستان کې مونږ نوم اورو چې دغلته کې لاسوهنه کوي. اوس راځو په بنیادي توګه باندې کم تنظیمونه دي منګ نه وینو چې ګنې په هند کې داسې فعال ترهګر تنظیم دی چې هغه راضي او کم کاروایی کوي, یا داسې نمونه په نړیواله کچه یا د پاکستان له خولې منګ چرته نه دی اورېدلی. خو د پاکستان باندې تر ټولو غټه نیوکه چې کیږي نو هغه دا ده چې د ریاست مرسته دغه تنظیمونو ته ورکړې شوې ده. او دلته کې بیا چې کله په ریاست باندې داسې تورونه لګي نو دغه ډیره د فکرمندۍ وړ خبره وي. لشکر طیبه دی د ریاست خبره مې ځکه وکړله چې د دې مشر حافظ سید هغه بیانونه ورکوي د هند خلاف. دی ته په نړیواله کچه پاکستان کې هم په هند کې هم دی ته نان سټیټ ایکټر وي. دا په خپل دا سړی نه ریاست دی, نه د ریاست نمائندگی کوي, بلکې دی په خپل کچه باندې یو مذهبي سوچ او فکر لاندې دغه کارونه ترسره کوي. په ده باندې $10 میلیون په نړیواله کچه د سر قیمت ښودل شوی دی. دی زی په مرید کې کې د ډېر غټ مرکز دی, جماعتونه دي, بلا خلک ورسره دی, په هیواد کې ګرځي, زی په زیبان تقریرونه کوي. نو دغه یو خبره بیا جیش محمد سي دی دا ورسته د پټانکوټ پیښه چې دا یا نور کم داسې بلا پیښه دي کسړې لان ورسته وګوري. نو په دغه کې د دوی نمونه راتلل دا د ډی کمپنی ذکر مونږ اورو. دا ټول هغه شزونه دي چې ځنې خو پکې دي خپل منلي دي چې او دا دوی کړی دي. او په هند کې بیا نو دغه یو په لاهور کې دی, لکه دغه جیش محمد مشر چې دی د بهاولپور دی,
مولانا مسعود اظہر,
مسعود اظہر پلار د سکول استاد دی دغه سیمې دی. او ټول زیاتره د دې چې کم خلک دی نو دا هم د پنجاب د سیمې نه تعلق ساتي. ستاسو که پام وي په پاکستان کې د پښتنو اکثره مشران هم چې ذکر کوي ناغي وي چې جرړه هم دغلته کېده. هم دا وجه ده چې د پاکستان په ریاست او د پاکستان په حکومت باندې په پالیسو دا نیوکه کېږي چې دوی ښه او بد طالب چې دی هغه سره بیلی. لکه خه طالب دا دی چې که فرض کو دا حقانی ډله دا دوی په خاوره اوسیږي دا نیوکه پکېږي. نو بیا چې دی دوی د هغې پر ضد ګامونه نه اخلي. او پرون هم د پاکستان د ملګرو ملتونو کې چې کومه نماینده د ملي حالو دي هغه سکیورټی کونسل ته ویلي دي چې موږ د افغانستان جګړه په خپل خاور نه شو کولای، یعنی چې کم طالبان دي زکې دي موږ د هغه سره اړن شو بدولای او نه پکې سګامونه اخیستلی شو. او بیا موږ ګورو چې را دغه طالبانو مشر هم په پاکستان کې پاکستان په خپل ومنله، پاسپورٹ هم ورسره د دې په خاوره باندې وژل شو. دغه رنګ دا نور غټ ترخګر ډلې چې دي د القاعده مشران هم نیول شوي دي. نو بنیادی د هند لخوا چې کومې دغه کیږي فکر مندې او د نړۍ لخوا، نو هغه دغه تنظیمونه دي، دغه پالیسۍ دي چې دا وخت مسلې پیدا کړي.
او افتخار صاحب، د ترګرۍ ضد د پاکستان دریځ څومره په نړیواله کچه باوري دی یا د نړۍ هیوادونه څومره ور باندې باور لري؟
تر سمودی را هسی منگا گورو باید چیزه د پاکستان دریز هم ویما اغا داده چه پاکستان وی چه منگا پا زرگونو خلق، یعنی د اویا زره مشمیره مونږ اورېدلې، د اتیا زره مو د شپېته زره هم چې دمره خلک بیللې دي په ټوله نړۍ کې مونږ چې دینو د ترهګرو خلاف چې کم دغه دې مونږ مرسته کړې ده، د افغانستان کې امن غواړو او د هند سره خاړي کې غواړو، دا د دې رسمي دریض دی. او ځکه ما تکرار کو خو دوی چې نړۍ ته کمی خبرې کوي او بیا کم عملی ګامونه دوی اخیستي دي یا کم کارونه کیږي، نو په هغه کې د سیړنکارانو مطبوعاتو له خولې منګه چې څومره اورو ګورو وینو لولو، نو په هغه کې یو تضاد ښکاریږي. او دغه وجه ده چې پاکستان د دې هر څه باوجود چې د پښتنو په خاوره باندې دغه د ترهګرې جنگ او په دې کې په زرګونو خلک وژلې شه، پاکستان نړۍ قانې نه کړې شوله، او هغه هم د دوی د پالیسو د وجه نه، د پوز د پالیسو، د استخباراتي ادارو د پالیسو په دې باندې ډېر غټې نیوکې کیږي. که موږ وګورو هغه حقیقتونه یا هغه خبرې یا تورونه، هغه اوس هم په ځای موجود دي. پاکستان دې ته قوي کم ځواب ویلو کې ناکامه شوی دی. مثال په توګه چیره آیا د افغانستان چې کم تر طالبان دي، اگر دوی په خاوره کویټه شورا بیا دغه خلک حقانی ډله او داسې دینه مخکې ما کم نمونه واخیستل، دا ټول بیا د اسامه بن لادن په دې خاوره باندې وژل کېدل، طالبانو د مشر وژل کېدل. په افغانستان کې د امن لپاره ټول نړۍ ته دا ویلو چې دا رول به مونږ لوبو او دا هر څه کول تیر لسو کالو، او اوس دینه وایي چې زمونږ په وس نه رسیږي. نو په نړۍ کې دا وخت د پاکستان دریز او پالیسی صرف چین او د چین د دوی لخوا دا ښکاریږي چې بس هم دي ته یو بل د قبلونه وړ پاتې دي، او نور په نړۍ کې ډېر حد پورې ډېرې خبرې داسې دي چې په پالیسو کې بدلون دی او د دوی په خبرو باندې باور ډېر کم کیږي.
ډېر مننه افتخار صاحب.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی. پاکستانی چارواکي وایي د پیښور سره نږدې خزانه سیمه کې د ترهګرو په برید کې درې عسکر وجلې شوي دي، او د دې برید ذمواري جماعت الاحرار او داعش خراساني ډلو په خپل سر اخیستې ده. رپورټ په د پیښور نه ډیور ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
دغه پیښه د سرخار پیښور نه شمال طرف ته تقریبا 10 کیلومتر لرې د خزانې تانې حدودو کې صوبت خان ګړۍ کې هاغه محل رامنځته شوه کله چې د فوج درې اهلکار د غزای ته د سارو یو فارم ته پي وراړو لګاړي کې تلو. او د پیښې په حق ته د مضافاتي علاقې ایس پی شوکت علي ډیو راډیو ته وای درې واړه په ځای مړ دي.
دا درې کسان دي، د آرمی والا او د فارم نه راتلل، د میخو فارم دی ور سره وي، او هغه باندې فارنګ شوی دو موټرسایکل سوار هغه دوه درې کسان دي، درې واړه شهیدان دي. نمونه یې دادی عبدالرحمن، محمد اقبال او محمد فرید.
وای د پیخې نه پس په لوی شمیر فوجیان او پولیس د غزای ته ورسېدل، او د 9mm او دیرشم بور تماچو کارتوسی برامد کړي دي، خو حمله کوونکي تیښته کې بریالي شول. او د دنامو چې پښتنه وکړه چې آیا پیخه کې دی څوک ککړ ته نه نیولې دي، نو هغه وایي
نو تاسو د ځان یو لشي دی هغه دروازه تورو او موږ کوم اپریشن وین دی هغه سم لا کار شو دی او پورا علاقہ کار دند دی چې موږ آرمی هم دا او هغه کې موږ سره پولیس هم دی لګیا د کار شو دی
بل خو د دغه پیخ زمواري آیس ایس یا داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان احرار دواړو وسلوالو ډلو قبول کړی دا او مطبوعاتو ته جاری شوی بیان کې ویلي دی دای په ځواکونو دغه رنگ حمله جاری ساتي د یادونه ورد د تیر سمو دیرا هسي پیښور او شاوخوا علاقو کې په امنیتی ځواکونو او پولیسو یو ځل بیا د وسلوالو لخوا بریدونو کې اضافه لیدل کیږي چې پکې د مترې تانې حدود پچګای کې په سلورم ستمبر د پولیسو په یو ګاډي حمله هم شامل ده چې پکې یو پولیس والا وجل شبه او بل شوبلو او د دینه دوه ورځې وړاندې په دویم ستمبر ورسک روډ باندې د ایساویانو په یو کالونی حمله شوی و او هم دغه ورځ مردان کشرو کې هم بریت تر سره شوی و او دوه ورځې وړاندې د مامند ایجنسی امبار سیمې یو جمعات کې د جمعې د مونږ په وخت ځانمرګي برودو شو چې له عمله د دیر شو نه زیات مونږ گزاران وجل شول چې پکې زیات شمیره د کم عمر ماشومان وا مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیو راډیو پی خبر
د وایس اف امریکا ڈیو راډیو د ګلاو خطر منور دنکا اوس هم زو د خیبر پښتونخوا مردان سیمه ته چیرې چې په جلاله کې د پولیسو په مقابله کې یو مشکوک ترګر وژل سوی دی او هم پولیس وایي چې دوه نور یې ژوند نیولی دی نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي
چارواکی دا ولري چې د گرفتار کړی شوی وسلوالو د قبضې نه درنه وسله هم ترلاسه شوې ده د دې پیښې نه دوه ورځې وړاندې هم په مردان ضلع کاټلنګ سیمه کې د وسلوالو او پولیس ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د چارواکو د یو افسر په شمول یو وسلوال هم وژل شوی و امنیتي چارواکي وایي چې په مردان ضلع تختبای تحصیل کې په مردان ملکنډ جرنیلی سړک باندې پرته په جلاله سیمه کې هغوی ته اطلاع ورکړی شوې وه چې درې وسلوال په یو کور کې پټ شوي دي پولیس وایي چې کله چارواکو په هغوی باندې چاپ اوهلا نو وسلوالو په هغه باندې ډز وکړي په جوابي ډز باندې پولیس ته مطلوب ګل احمد اوجل شو او د هغه دوه ملګری গ্রেফতার کړی شو چارواکي وایي چې وجل شوی وسلوال د مردان نوخار او چارسدی پولیس ته د تشدد پښپاړه سو مقدمو کې مطلوب وو په دې حق له د مردان ضلع د پولیس ویان پرمانلی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د গ্রেফতারي تصدیق وکړو
سر نه مخکې کچرو کې هغه خودکش دمه کې وشول هغې نه مخکې م چې دی نو یو واقعیت به داسې وشو داسې دغه راغلی نو د هغې لحاظ سره سکیورټي وایي زمونږ سرچ اپریشن روزانه روټین سره شروع دی هغې کې مشتبهګان هم گرفتار کېږي او دې نه علاوه ریسنټلي نن سار چې دی نو یو ملزم و چې هغه په ډېرو مقدمو کې وانټیډ و پولیس ته اطلاع و راسپایر کې هغه هلاک شوی دی د هغه سره دوه یو مشتبهم گرفتار شوي
سیړنې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تیرې میاشتې راهسې په تشدد بمی چاودنو او ځانمرګي پیښو کې اضافه کیږي او روانه میاشت په مردان ضلع کې د ځانمرګي حملې نه وروسته امنیتي چارواکو په سیمه کې ګڼ شمېر عملیات هم شروع کړي دي چې په نتیجه کې یې په سلګونو شکمن غړي گرفتار کړي شوي دي امنیتي چارواکي وایي چې دغه عملیات د کاټلنګ تحصیل د لرې پرتو علاقو نه علاوه په تختبای تحصیل او مردان ښار دننه هم پیل کړي شوي دي او دغه سلسله اوس هم دوام لري ماهرین دا غنی چې د تیرې میاشتې راهسې د بلوچستان صوبې د کوټې خار دننه د وکیلانو د هدفي وجنو نو وروسته یو ځل بیا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې تشدد رامنځته کیږي او روانه میاشت هم په خیبر پښتونخوا کې زیاتره د مرکزی خار او مردان ضلع دننه دغه تشدد مخې ته راغلی دی یاد دی چې د پاکستان د داخله چارو وزارت له طرفه هم مردان ثوابې چارسدا او پیښور حساسه ګرځولې شوې دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
هندي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترګرو یوه برید کې و هندي عسکر وژل شوي. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر تور په پاکستان لګولی او وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي ترګرو ته به سزا ورکوي. پاکستان البته تر اوسه دې تورونو ته څه جواب نه دی ویلی.
بعض داسې تنظیمونه دي چې او د هغې دلته کې لیډرشپ چې دی موجود دی، لکه څنګه چې حزب المجاهدین دی یا متحده جهاد کونسل چې څنګه دی سید صلاح الدین هغه دی.
پاکستانی چارواکي وایي د پېښور سره سیلما خزانه سیمه کې د ترهګرو برید کې درې عسکر وژل شوي دي. د برید ذمواري جماعت الاحرار او داعش خراسان تندربه ډلو په خپل سر اخیستی.
دا درې کسان دي، د آرمی والا او د فارم نه راتل، هغوی باندې فایرنګ شوی، دوه موټرسایکل سوار او درې کسان دي، درې والا شهیدان دي.
او قبایلي سیمې مومند اجنسی په انبار سیمه کې د جمعې د ورځې د ماجد باندې ځان مرګي برید وروسته نن هم هلته حالات غمجن وو او خلکو د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوله. ځایي خلک وایي پاکستان کې ترګري یوازې د پښتنو په سیمه کې کیږي.
اوس غوښی د خبرونو تفصیل ته. د هند د ولخې لاندې کشمیر کې په درنه وسله سنبال جنګیالو د هند په یو پوځي مرکز حمله کې 19 هندي پوځیان وژلي دي. کشمیر کې دا په 2 لسیزو کې تر ټولو خونړۍ حمله ده. چارواکي وایي د کشمیر سرخار سرینګر مغرب اړخ ته د اوړي په سیمه کې نن د سهار په تیاره کې 4 کمانډوس د درنې وسلې او لاسي بمونو سره د هندي پوځ بریګیډ هیډکوارټر باندې حمله وکړه. پوځ په یو بیان کې ویلي 4 وسلوال یې وژلي دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د دغه حمله سخته غندنه کړې او دا یې ډرنا ترهګر حمله بللې. دا حمله په داسې وخت شوې چې د جولای په 8 نیټه د مشکوک کشمیري جنګیالي برهان وانی د وژنې وروسته راپورته شوې تشدد کې 15 کشمیري خلک وژل شوي دي. د هند کورونو چارو وزیر راجنات سنگ په کشمیر کې د دغه حمله وروسته په پاکستان د ترهګر ډلو مرستو تور لګولی دی او ویلي نړۍ د پاکستان ترهګر ریاست وګرځوي. پاکستان او هند په یو بل باندې اکثر د ترهګرو مرسته کولو تورونه لګوي.
پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې وسلوالو درې امنیتي عسکر په ډزو وژلي. د دوی په وینا پوځي عسکر په یو موټر کې روان و چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو ور باندې برید وکړ. له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا سوي یوې ډلې جماعت الاحرار او داعش خراسان نومي یوې وسلوالې ډلې د پېښې مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی. دا پېښه نن د یکشنبه پر ورځ د خزانې په سیمه کې رامنځته شوې. له تېرې څه مودې راهیسې د پېښور او شاوخوا سیمو کې په امنیتي عسکرو، وکیلانو او عادي وګړو باندې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د تېرې جمعې پر ورځ د قبایلي سیمې مومند اجنسۍ په یوه جومات کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 34 کسان وژل شوي وو. د هغه پېښې پړه هم جماعت الاحرار ډلې په خپله غاړه اخیستې وه. تېره میاشت امریکا دغه ډله یوه ترهګره ډله ګرځولې. او قبایلي سیمې مومند اجنسۍ په انبار کې هم د جمعې د ورځې د ځانمرګي برید وروسته نن هم هلته وضع غمجنه وه او خلکو له حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوله.
د نیویارک چارواکي وایي د خالی په شپه د ښار مرکز مینهټن په چلسی سیمه کې شوې چاودنه په قص شوې چې پکې یو کم دیرش کسان ژوبل شوي دي. د نیویارک میر یا خاروال بل دی بلازیو د چاودنې په ځای کې خبري اعلانو ته ویلي چاودنه په قص شوې، خو په دې خبرې زور راوړی دی چې په چاودنه کې د ترهګرې په ښکاره امکان نه معلومیږي.
د امریکا په شمالي ریاست مینیسوټا کې چارواکي وایي د خریداري په یو مرکز کې د چاکوګانو په حمله کې 8 کسان ټپي شوي دي. د سنت کلاود د سیمې د پولیسو مشر ویلیام بلیر ویلي حمله کوونکي وژل شوی دی.
امریکایي چارواکي وایي داعش تندربه ډله په عراق او شام کې د خپل کنټرول لاندې سیمې بایلي، خو دغه ډله اوس ټوله توجه خپلې نظریې اړخ ته اړوي. د نړیوال انخطو د سارنې یوې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي داعش په عراق او شام کې د روان کال جنوري او جون میاشتو ترمنځ د خپل کنټرول لاندې 12% برخه بیللې. داعش ته د وړاندې په کال 2015 کې 14% سیمې بیللې وي.
په ملګری ملتونو کې د امریکا سفیر د روسیې لخوا د امنیتي شورا د بیړنۍ غونډې راغوښتلو باندې سخت نیوکې کړې. روسیې د هفتې پر ورځ ناوخته د امنیتي شورا غونډه په شام کې د امریکایي بمبارونو د جاج اخیستو لپاره رابللې وه. ویل کېږي هغه بمبارونو کې د شام یو شمېر پوځیان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او سمزو د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې د مشرانو یو شپږکسي زړه ډله به نن چین ته سفر کوي او هلته بل چینای چارواکو سره د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په اړه خبرې کوي او د قبایلی سیمو لپاره به د پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. ادنان بیچنه اورباندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د دغه ډلې مشران وای په وروستیو کې قبایلي علاقې او بالخصوص وزیرستان او بیا شمالي وزیرستان نظر انداز کړی شوی دی چرته چې په زیات شمېر سره قدرتي وسایل او مدنیات موجود دي. ډیوا رادیو سره حال تیرولو په وخت اول په شمالي وزیرستان کې په زیات شمېر سره مدنیات موجود دي چې پکې سره کرومایټ، تیل، ګیس او چلغوزه شامل ده. وی ویل دغه قدرتي وسایل او مدنیاتو ناجایز استعمال شروع دي او له هغې څخه د شمالي وزیرستان خلکو ته څه ګټه نه ترلاسه کیږي. دای هم اول چین حکومت په دې مجبوروي چې په مالی وزیرستان کې دغه مدنیاتو لپاره کارخانه ولګوي او په هغه ځای کې مقامی خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. وی ویل د سر باندې چین اقتصاد بلکې د مقامی خلکو معیشت به هم را پورته شي. دغه پړاوی به نن چین ترسیږي او هلته به په چین کې د چین اعلی انتظامیه چارواکو سره لیده کاته کوي. دای هم او ویل چې په چین کې به د سپه کو منصوبې باندې هم دوی ته چې کومې اندېښنې دي هغه لرې کولو کوشش کوي. ویل کیږي چې په سیپیک منصوبه کې خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقې نه دي شامل کړي شوي. زیاته کړه چې چین حکومت په دې کایله کوي چې په سیپیک منصوبه کې قبایلي علاقې او شمالي وزیرستان شامل کړي چې دغه ګټې د پنجاب صوبې په ځای قبایلي علاقو ته هم راورسیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي داور ډیوا رادیو ته وویل دوی په سیده افغانستان لار هم تړل شوې ده او په سیپیک کې هم ویل کیږي چې قبایلي علاقو او خیبر پښتونخوا ته څه برخه نه ده کړی شوی. وی ویل چین حکومت په دې کایله کوي او له چین حکومت څخه به دا ټول اندېښنې لري کوي.
دا زړه خبره امیر یا ار ویدل یې نو دوی چې دی الی شیر جواب تا کړی دوه خانه چې لکه په سیپ غا باندې چې دی پوزیشن سره انګدا مشته حالات مکمل اسه داسې پاتانه نه لګیږي. خو بیا مطلب اقتصادي کاټه مشه امید چې ان شاء الله تعالی افغانستان
شمالی وزیرستان کے مدنیات موجود تھی و دغه مدنیاتو کې گیس، تیل، سرو، چلخوزه، کرومایټ شامل دی. خو دې استعمال انتهایی ناجایز روان دی. زیاته کړه چین حکومت کچره په دې علاقې کې کارخانه په ځای کړې نو دا بنه یوازې د چین لپاره بلکې د شمالی وزیرستان لپاره به هم په ګټه باندې وي. هغه وویل چې چین حکومت څخه به زیاتره په شمالی وزیرستان کې د کارخانه لګولو غوښتنې شامل وي.
بواز اډر نقصانات وشول غو مونږه چاینا ته دا ریکوست کوي چې کم از کم په دې کې دا په کارخانه جوړې شي. په کړئ دا جوړې تر کې اتي چارې دا وشي او ټول مدنیات کا چلغوزی دي کا مدنیات دي کا گرنائټ دي او سونه پرې هر څه به کې موجود دي او کرومای چې کیندا دا بالکل د میزه وزیرستان نه دا ټول ټول کرا چي تاوړو کرا چي نه بیا تاوړو لو خو مونږه خاصه ما په لو وسایل چې کوم دي مونږه خپل استعمال وای نه چې بهر حال دا خو پیدا کیږي دا پیدا نه نقلي او مونږ ته پیسې نه لای دي خلک روزګار ختم شي نه کوي بند شي دې سره یو کولینا مولینا کالجینا یونیورسيټي او د علاقه ترکیب سره وګول کاسه په ورنا کې پراته دي. دا نه ځای
دې کمیټې یو بلغړی ملک فرید الله خان او ویل چې دې خپل دریس چین حکومت ته وړاندې کوي او بیا چې چین حکومت دوی ته جواب وای نو هغه نه پس په دې باندې بیا ایوا حتمی فیصله کوي. خو زیات کړه د زیات کوشش پداوي چې دې سیپیک منصوبې څخه زیاتې ګټې شمالي وزیرستان ته راوړي.
لکه چې نارد نه ده ساوث نه جنوبي نه به جوړ نه خیبر نه مامن نه ورځای نه لنګ یو روډ دا داسې نه ډیر تیر شي چې لکه مشتا یو هډ اپ دې جوړ شي اپړي خان جوړ شي بل دې جوړ شي چې د امیر لنګ روډ نه ورودي هر اجن صحیح ولا ورودي کنه یو هډ جوړ شي اخ دې د خمیر افغانستان نه کوم کاروبار شي یا د اجن صحیح نه کاروبار شي چې دا ترانزیت
یار دی ویږي چې قبایلی علاقې له تیرو 15 کالو راځي د تندروی په نامه له یو شخمنې جګړې سره مخامخ دي. دغه علاقې اوس د هیواد د امنیتي ادارو تر واک اختیار لاندې دي او د دې هیواد اعلی چارواکي د خلکو ته بنیادي اسانتیاوې او د ژوند راپورته کولو لپاره د نړۍ څخه په زیات شمېر سره مرستې ترلاسه کوي. خو په داسې حال چې کمی جنگځپلي علاقې دي چې د چین لخوا کومه د روډ منصوبه راتېریږي ویل کیږي په دې کې خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقې شامل نه دي. دغه منصوبه تیر کال د نوښت شریف سرکار له چین حکومت سره لاسلیک کړی و چې پکښې له چین څخه تر گوادره پورې یو روډ تیریږي او دغه روډ به د پنجاب په صوبې راځي. په دغه روډ کې یو شمېر نورې اقتصادي لارې هم شامل دي. خو دا ویل کېږي دغه اسانتیاوي جنگ ځپلي علاقو ته نه دي ورکړې شوې. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې شیا مذهبي مشرانو په حکومت باندې غږ کړی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ چې د اقتصادي راهداري غربي کومه برخه د پخغي دی زر تر زره کار شروع کی. یو شیا مذهبي مشر ویلی دی کچره د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې قامي تګلاره باندې په صحیح توګه عمل وشو او شوی به نو په کوټه کې د ترهګرۍ وروستۍ غټه پېښه به نه وې رامنځته شوې. نوموړي د شیا ظاهرینو لپاره د حکومت نه د امنیتي ګامونو پورته کولو هم غوښتنه کړې ده. رپورټ په د کوټه نه د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د شیا پریکې د وحدت المسلمین جنرال سیکرټر علامه راجا عباس د مرکزی حکومت پر تګلارو باندې کلکې نیوکې وکړې. د ویل سی څومره په چټکتیا باندې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري پر ختی زلاره باندې کار روان دي. کچيري دغه ډول کار په لویدي زلاره باندې پایل نشو نو د کوچنۍ صوبې په خلکو کې به مایوسی پیدا شي. د لدې سره سره د کامی عملیاتو پر پلان باندې هم نیوکې وکړې.
نېشنل اکشن پلان پر عمل نه هوا، درست عمل نه هوا، ڈائیورٹ ہو گیا، اور جو اثرات اور جو نتائج اس دو سالہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ملنے چاہیے تھے اس طرح سے نہیں مل سکے، جس کا نتیجہ آپ نے کوئٹہ میں دیکھ لیا 8 اگست کو.
د کامی عملیات پر پلان باندې سم عمل نسو، د دې مخه وبل مورته وګرځول سو، او په تیرو دوه کلو کې د تراګری په ضد چې کومه جګړه روانه ده چې کومې نتیجې موږ لاس ته راوړلې هغه ډول موږ نه کې ترلاسه چې نتیجه تاسو په کوټه کې د اگست پر 8 نیټه باندې د سیول هسپتال د ځان وژونکي برید په چیر باندې ولیدله. علامه راجا عباس ویل چې د پاکستان له نورو برخو څخه د بلوچستان له لارې په کال کې د شپېرکي وګړو ایران ته وزارت ته یوازې 2 ځله پرېږدل دا ډېر لوی زیاتوب دی. د دله خولې چې د شپېرکي زیارت کوونکو لپاره وسوبیته تر داخلېدو له مخه د حکومت اجازه د دوی لپاره لازمي ده.
بارڈر کے اوپر این او سی لاو نہیں دو گے تو آپ کو یہاں سے واپس کر دیں گے پیسے. دو
پر سرحدی پل باندھی کچیری لدوئی زخہ اجازت نامہ نوی نو بیرتے راغبر گوی یا خو پیسے بور کوی.
کوئٹہ کے اندر ان ہوتے وقت یہ پتہ شروع ہوتا ہے، یہاں شہر میں لیا جاتا ہے، پھر بارڈر کے اوپر جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں پر بھی مختلف لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، مجبور لوگوں سے، غریبوں سے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے. مجھے تو یہ بتایا گیا کہ یہاں کی انتظامیہ کا بھی حصہ ہوتا ہے اس کے اندر.
چی کوٹ ترا داخل سی لدوی زخ پیسی اخستل پایل سی پا شار کی دنن هم لدوی زخ بطا اخلی چی بیا سردی پولی تا ورس جی آل تا هم زورول کجی لبیواس خلگو زخ پیسی اخلی داغ لڑی دی ودرول سی و ما تا دا هم ویل سوی دی چی پا دی پیسو کی زایی نظامی چارواکی هم وان دلری. علامه راجا عباس ویل چې د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله 0.3 تپتان باندې اوسم لتیرو لس ورځو څخه په سلګونو زیارت کوونکي انتظار کوي چې حکومت دلته کوټ شار ته د راتک اجازه نه ورکوي. علامه راجا عباس د تیر اختر پر مهال باندې د سند د شکارپور پر امام بارګا باندې د ځان وژونکو برید په حق باندې وویل چې حکومت په خپله د دې خبرې پخلی کوي چې کوم ځان وژونکو برید ناکامه شوی دی. دغه خلک هم د بلوچستان له لارې شکارپور ته رسیدلي دي چې په خوزدار کې هم استوګنه کړې ده. د دله خولې چې اوس د بلوچستان او د سند حکومت دواړو پر سرحدي پوله باندې د ګډ څار د پریکړې اعلان کړی دی، دا د ستاینې وړ دی چې اوس په سند او بلوچستان پر سرحدي پوله باندې د ورپکو د مخنیوي لپاره ګډه تګلاره به عملي کوي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکایي چارواکي وایي چې داعش تندره بډله په عراق او شام کې د خپل کنټرول لاندې سیمې بیلي، او څېړونکي وایي چې دغه ډله اوس ټوله توجه خپلې نظریې اړخ ته اړوي او د دې تر څنګ اوس په بهر ملکونو کې خپل مرکزونه پردې کوي چې آسان اهداف په نښه کړي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
دا پوښتنه چې ګنې داعش په ځینو علاقو کې د ماتې خوړلو باوجود په اوږده موده کې د ځان د مضبوطولو په هڅه کې کامیاب شوی، دا پوښتنه ډېره ساده ده خو ځواب یې ډېر ګران کېدلی شي. لومبه پوښتنه چې داعش ځمکه او پیسې د لاسه بیللې دي، د دې په جواب کې اداره وایي د کړکیچ د سار لپاره د IHS د روستی رپورټ تر مخه د کال 2014 د جنوري د میاشتې تر د جون د میاشتې پورې داعش نږدې 12% علاقه د لاسه بیللې ده. کال 2015 کې د دوینه 14% علاقه نیولې شوې و، خو دا ډله اوس هم په 8000 مربع کیلومتره علاقه باندې قبضه لري. دا د یورپ د آیرلند ملک برابر علاقه ده. دغه سې د داعش آمدن هم کم شوې ده. د روان کال په شروع کې د امریکې د کانګرس په یو رپورټ کې ویل شوې چې د ترهګرۍ ډلې خپل ځواکونو ته هر میاشت د 400 نه تر نواخله تر د 1200 ډالرو پورې ورکولې، د هر ښځې په سر 500 ډالره او د هر ماشوم په سر 50 ډالره به یې اضافي ورکولې. د روانې میاشتې په شروع کې سینیټر باب کیسه کونسل آف فارن ریلیشنز نومې د سیړنې ادارې ته خپله وینا کې ویلي چې په وروستۍ میاشتو کې خپلو جګړ مارانو ته د تنخوا ورکولو په خاطر داعش په دې کې کمی راوستې دي. د پوزي جرنل پیټر ګیسټن لخلې ویلي چې د داعش د تیلو د آمدن ډانچه یې په مکمله توګه تباه کړې ده. د یوې اندازې تر مخه کال 2015 کې د داعش وسایل 2 بلیون ډالر ته رسیدلي وو. دا په تاریخ کې د ټولو مالداره ترهګره ډله جوړه شوې وه، خو د امریکا په مشرۍ کې د ځواکونو لخوا د دوی د تیلو او ګیس بانکي نظام او د آمدن نورې سرچینې په نښه کولو سره د دوی وسایل لږ تر لږه 30% راکم شوي دي. د دې دویمه خبره چې بل خبره راځي، د دوی د خوخې او مرستیالانو څه صورت حال دی؟ په دې حقله د ځمکې او پیسو بیللو باوجود دوی په نړۍ کې ډېرې ډلې متاثره کړي دي. ترهګر ډله لکه مصر کې د انصار بیت المقدس، فلپاین کې ابو سیاف، تونیزیا او لیبیا کې انصار الشریا، نایجیریا کې بوکو حرام، روس کې کاکس ایمریت او اسلامیک موومنٹ آف ازبکستان یا IMU او نور داسې ډلو د داعش سره بیعت کړې دي. د ترهګرې په خلاف د امریکې د قومي مرکز تر مخه دا وخت داعش په 13 ملکونو کې لږ تر لږه 13 فعاله مرستیالې ډلې لري. دا شمار 2 کاله وړاندې د ادارې د شمار نه 2 چنده سیوا دی. داعش سره نه یوازې زیاتې ډلې ملګری شوې دي، بلکې دوی په پیرس، برسلز، امریکا او نورو ملکونو کې نور ترهګر هم متاثره کړي دي. د عراق لپاره د امریکې د قومي امنیت د شورا پخوانی مشر او امنیت په موضوع د یو غیر دولتي ادارې نائب مرستیال مشر ډاګلس اولیونت وای د روان کال اخره پورې به د داعش نه ټولې علاقې ونیول شي. د نیو امریکا فاونډیشن مرستیال صدر پیټر برګن وای د دوی سره پیټر برګن هم د دوی سره اتفاق کوي. دواړه وای که څوک دا نظر لري چې داعش په ګټه کې دی، نو دا خلک خپله د داعش په پراپاګندا کې راګیر شوي دي. دوی وای که داعش علاقه بیلي نو دغه سي جنگ به هم بیلي. داعش یو علاقایي ډله ده، ځکه ډیر خارجي وسلوال یې متاثره کړي دي. آل ایونت وای خودکش حمله یا په مغرب کې د دوی نه د متاثره شوي خلکو حمله د دوی کمزوري خای، خو ځینې خلک بیا روایتي سوچ غلط بولي. د انسټیټیوټ آف ورلد پالیټکس مرستیال صدر سیباستین ګورکا وای د داعش د کامیابۍ اندازه د روایتي پوځي طریقو سره لګولو طریقه غلطه ده. دی وای د داعش یوه نړیواله او هوښیار ډله ده. دوی خپله کامیابی د خپل مفکورې، د خپل شتون او د موجودیت په بنیاد خای، نه چې ځمکه باندې د قبضې په بنیاد. ګورکا وای د 11 ستمبر حمله باندې یوازې 15 لک ډالر خرص راغلی وو. دومره پیسې خو داعش په 6 ګنټو کې پیدا کوي، نو تاسو څنګه ویلی شئ چې نړۍ محفوظ ده؟ د امریکې د دفاع پخوانی سیکرټر میری بیس لانګ وایس آف امریکا ته په یو مرکه کې ویلي روایتي سوچ غلط دی. دا ترهګر ډله انټرنیټ، سوشل میډیا او په انټرنیټ میگزین یا رسالې ښه طریقې سره په کار راولي او په نړۍ کې د دې د لارې ځان سره خلق ځان سره ملګری کوي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم زه د پاکستان کراچۍ ښار ولوري تر چیرې چې میشت افغان کډوال وای په نور د هیواد په نورو برخو کې د بیلابیلو ادارو لخوا دوی ځورول کیږي، خو په کراچۍ کې دوی خوشحاله دي او نه غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي. کډوالو دا خبرې زموږ له خبریال فضل عزیز سره کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ.
په کراچۍ کې د میشت افغان کډوالو د کیمپ یو مشر عبدالله بخاري وایي موږ د پاکستان د حکومت نه مننه کوو چې د مارچ د میاشتې پورې د پاتې کېدو وخت راوغځو، خو نوموړی وایي دا وخت دې نور زیات شي ځکه چې کډوال په دومره موده کې خپل کاروبارونه او کډې نشي راټولولی. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټی وی سره خبرو کې نوموړي ویل په کراچۍ کې د افغان کډوالو ژوند ښه دی، د ملک د نورو برخو پر نه تنګول کیږي.
څنګه چې په پیښور کې افغانانو سره داسې بې وضعیتي او بد سلوکي شوی ده په کوټه کې، دلته الحمدلله د نه دی شوی افغانانو سره. افغانان د حکومت سین نه ډېره خوشحاله هم ده د دې لپاره چې الحمدلله افغانانو سره ښه وضعیت کړی ده.
د کراچۍ ښار نه بهر د سورابګوډ سیمې سره نږدې په کیمپ کې میشت کډوال اسرائیل چې تعلق یې د هلمند سره دی وایي که څوک ملیږي نه نو دلته خوشحاله یم، بیرته تلل نه غواړم.
چرته وای خوږی ذات راسخه کړی خم کو دغه را سره کړی ګور از مته شي بچی راغله دا اوس ما ګیر سیر ما بچان ته واده کړی دی خب په عزت باندې اوس وسم دې زنه خوشاله
بیر دتل غواړي
چې خپل تبه غواړي نه نه خپل تبه خونس جګړه دل سهال دی خپل پته لګي هغه ته باور برباد نه زب ورسنه زب څه وکړ زبال د سبق.
د کراچۍ نه بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د ريجستریشن لپاره جوړ د یو ان ایچ سی آر په مرسته د پاکستان د سفرن وزارت دفتر وایي چې د کراچۍ نه سږ کال ډیر کم کډوال بیرته تللی دي.
د کراچۍ نه بهر موقعیت لرونکي د افغان د کډوالو کیم سره نږدې دغه دفتر کوم چې زما په شا باندې دي د دې چارواکي وایي چې په دې روان کال 2014 کې یوازې د اگست په میاشت کې نږدې یو نیم سل کورنۍ چې په خپل مرزي باندې بیرته افغانستان ته تللي دغه کورنۍ چې د ريجستر
داود وایي د قندهار سره تعلق دی بیرته د نت لوی سو علتونه دي، یو دا چې څوک تلي هغوی هلته تنگ دي روزګار نشته او بل دا چې په وطن کې د امنیت وزخ نه ده.
نو دې دې زو هلته مرو یا طالبان وژني هم حکومت وژني او نور هغه نور مشکلاتونه خو خو دغه
دلته مو جون څنګه دی
دلته خو سپیلال خدای هر سړی خوشحال دی خو دغه حال دی بس څوک 300 غټي څوک 500 غټي ماشام له عزت خوندي دی او دا خلک چې وختیم راغلی او د افغانستان د واره نو راغلی چې دلته ډوډۍ د پاره راغلی د عزت د واره وجه راغلی او چروس راغلی.
د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د پاره جوړې ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه پاکستان کې د 1.5 میلیون پورې ریجستر کډوال میشت دي او په دوی کې نږدې 3,500 په کراچۍ کې دي. پاکستانی چارواکي وایي د غیر ریجستر افغان کډوالو شمیره هم د 1.5 میلیون پورې ده. د یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي هر څوک چې بیرته زی د کور لوی وړو کې یا هر نفر ته یې $350 ورکړی کیږي او د $500 ورته د لارې د کرایې په حساب ورکول شي. خو په کراچۍ کې میشت کډوال وایي چې زورول کیږي نه نو دوی په خپل مرزي بیرته تلل نه غواړي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوسو افغانستان ته. هلته کې د صحت د لایف سټاک د محکمې چارواکي وایي چې په هلمند او غزنی ایالتونو کې د کانګو د وایرس نه 15 متاثرین مخې ته راغلي دي. روان کال په افغانستان کې شپږ اویا کسان د کانګو د وایرس نه اغیزمن شوي دي چې پکې یولس مړه شوي هم دي. رپورټ په د افغانستان نه د ریبر ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په روان کال کې د کانګو په وایرس د اخته شویو کسانو شمیر شپږ اویا تنو ته رسیدلی او تر دې دمه یولسو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صفی له ډیوې سره په خبرو کې وویل په دیارلس سوه پنځه نوي هجري شمسي کال له پیل څخه تر دې دمه په ټول هیواد کې د کانګو په وایرس شپږ اویا تنه اخته شوي چې د لوی اختر څخه وړاندې یو اویا مثبتې پیښې او له اختر څخه وروسته د کانګو د وایرس پنځه مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. صفی زیاته کړه له لوی اختر وروسته د کانګو په ناروغۍ د اخته کېدو له پنځو مثبتو پیښو څخه درې په غزنی او دوه یې په هلمند ولایتونو کې رامنځته شوي او کیدای شي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو نورې پیښې هم رامنځته شي. ډاکټر نجیب الله صفی ډیوې ته داسې وویل په ورته وخت کې د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د لوی اختر څخه را په دې خوا په دې ولایت کې د کانګو په وایرس درې تنه اخته شوي دي. د غزنی د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ضیاګل افسندي وایي په دې ولایت کې د کانګو په وایرس درې مثبتې پیښې ثبت شوي چې یو تن یې د درملنې لاندې دی او دوه تنو یې په همدې ناروغۍ د اخته کېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. بلخوا د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صفای وایي کانګو یوه ساري ناروغي ده خو په وینا یې مخنیوی اسانه دی. د وویل د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت لخوا د بیلابیلو لارو نه خلکو ته معلومات ورکړل شوي او د درملنې لپاره یې په کافي اندازه امکانات شتون لري، خو سره له دې بیا هم د کانګو ناروغي د مرګ له ګواښه ډکه ناروغي ده. صفی زیاته کړه یا د ناروغۍ له څارویو څخه انسانانو ته خپریږي او که له څارویو سره نږدې کېدو پر مهال مالداره خلک او یا هم د څارویو حلالونکي کسان له دستکشو څخه ګټه واخلي او همداراز د څارویو غوښې ښې پخې شي تر ډېره بریده به یې په دې سره د دې ناروغۍ مخنیوی کیدلی شي. د یادونې وړ ده چې د کانګو ناروغي په لومړي ځل په 1944 میلادي کال کې د اوکراین په کریمیا ټپو او وروسته په کانګو هیواد کې خپره شوه چې تر اوسه یې د دې ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نهونه د لسو بجو پورې.
قربانا وږمه جالوان.